په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 19 د مارچ میاشتې 9. په خبری راپورونو کې اوري چې که څه هم جمهوري ریاست څه نه دي ویلي، خو د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله د لوړې مراسم ځنډېدلي دي. پیل خبرونو کېږي. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته پر دوی بریدونه پیل کړي. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت ډول وتړل. د ایران حکومت پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد نوي موانع جوړ کړي. د ثبات او همپالنې ډله وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړې مراسم ځنډولی دي. د شغلی عبدالله د لوړې مراسمو د کمیسیون مشر فضل احمد مانوی تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
با پادرمیانی مقامات امریکایی
د امریکایی چارواکو په منځګړیتوب د ارګ د لوړې مراسم ودرول سول، ځکه نو موږ هم د لوړې مراسم وځنډول او موږ ته امریکایی چارواکو ډاډ راکړی دی. د افغانستان جمهوري ریاست د عبدالله د ټاکنیز ټیم د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالله چې د تلې د میاشتې د انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د یوه جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده. د دفاع سرپرست وزیر وایي که طالبان د همدې اونۍ تر پایه له بریدونو لاس وانخلي، افغان پوځیان به بیرته بریدونه ورباندې پیل کړي. اسدالله خالد دا خبره یک شنبه په کابل کې په یوه ویډیویي پیغام کې وکړه.
تر اوسه پورې د افغانستان امنیتي ځواکونه په ټول احترام سره چې دې توافقنامې ته او د رهبرۍ خصوصا د جناب رئیس صاحب جمهور امر ته لري، موږ په دفاعي حالت کې یو. ولې که دا حالت نور هم دوام وکړي دا موږ ته د زغملو وړ نه ده، او موږ د دې هفتې تر اخره پورې امیدوار یو چې موږ بیرته د تاوتریخوالي کموالي او بالاخره اوربند ته راوګرځي.
افغان حکومت او طالبانو د فبروري 22 د یوې اونۍ لپاره د طالبانو له خال حملو سره اور کم اعلان کړی و، چې ورپسې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک سوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلولو طالبانو یو بیا پر افغان پوځیانو بریدونه پیل کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا پرون ویلي چې دغه ډله له امریکا سره د سوي تړون پر اساس خپلو ژمنو ته متحده ده. د پوهنې وزارت په فراه او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقت توګه وتړل. د دغه وزارت ویاندې نوري نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د دې تازه پریکړې په اړه وویل.
موږ تصمیم نیولی ده چې په نیمروز او په فراه ولایتونو کې زموږ د ښوونځیو او زموږ د ټولو آموزشي مراکزو دروازو وترو، تر څو چې موږ وکولی شو چې د کرونا ویروس د مخنیوي په برخه کې یو څه اقدامات ترسره کړو.
میرمن نزهت ویل چې د فراه او نیمروز په اړه دا پریکړه به د حمل یوري میاشتې تر درېیمې عملي کېږي، او تر هغه وروسته به نوې پریکړه کېږي. په پام کې ده د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د وري یا حمل پر درېیمه پیل سي. په هرات کې هم چې لای دولتي ښوونځي نه دي پیل سوي، تر دې مخکې د کرونا وایرس په خاطر خصوصي ښوونیز مرکزونه تړل سوي وو. د روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په هرات کې په کرونا وایرس د دریو نورو کسانو د اخته کېدو اعلان وکړ. د دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د 4 کسانو د اخته کېدو خبره تایید شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوي دوو غړیو محسن داوړ او علي وزیر ته بیګانه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. دوی غوښتل چې کابل ته ولاړ سي څو د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي، خو پولیسو د سفر اجازه نه ورکوله. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پر خپل ټویټر پاڼه پرون وخت لیکلی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان لارښوونه کړې چې علي وزیر او محسن داوړ ته د کابل د یو ور سفر اجازه ورکړل سي. پرون په خواله رسنیو کې د محسن داوړ او علي وزیر ویډیوګانې خپرې سوې چې د پېښور د هوایي ډګر ساتونکو افغانستان ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. دوی دواړو د پاکستان حکومت له دوی سره د دویمه درجه اتباعو په چلند تورن کړ. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد تازه موانع جوړ کړي. اتن تور لګوي چې ترکیه د پناه غوښتونکو جوپو ته لاره ورکړي چې له دغو خنډونو یونان ته واوړي. د یونان حکومتي سرچینو پرون ویل چې دغه موانع به د سرحد د جنوب په دریو بیلابیلو سیمو کې سمدلاسه وغځول سي. پر دغې سرحدي سیمې د پناه غوښتونکو ډلې ورماتې سوي چې هڅه کوي ځانونه له ترکیې نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. اتن وایي چې د یونان او ترکیې د سرحد پر 16 کیلومتره ساحه به موانع جوړ کړي. بل خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې وویل یونان باید د هغو زرګونو پناه غوښتونکو ته لاره ورکړي چې د دغه هیواد په سرحد کې په تمه ولاړ دي. دروازې خلاصې کړي او خپلې اوژې هم له دې باره مه لرې کوئ. پرېږدئ چې دا خلک نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ سي. ترکیې وړمه ورځ خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د شخړو له سختېدو سره به د هغو پناه غوښتونکو شمیر د پام وړ زیات سي چې له ترکیې څخه یونان ته اوړي او بیا غواړي چې ځانونه د اروپایي ټولنې نورو غوړي هیوادونو ته ورسوي. البانیا د لومړي وار لپاره په کرونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په وروستیو کې له ایټالیا څخه راستانه سوي وو. د البانیا د روغتیا وزارت نن دوشنبه وویل چې د دغو دوو کسانو روغتیایي وضعیت ثابت دی. د البانیا شاوخوا 400,000 وګړي په ایټالیا کې ژوند او یا هم کاروبار کوي. ایټالیا هغه اروپایي هیواد دی چې کرونا وایرس ډیر زیات ځپلی دی. دغه وایرس لومړی په 13 دسمبر میاشت کې د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان ښار کې کشف او وروسته نورې نړۍ ته خپور سو. په ایټالیا کې په کرونا د خلکو د اخته کېدو 1,300 پیښې تایید سوي او 368 کسانې په نتیجه کې مړې سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 4. هرات ورځ د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. کندهار ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 15. مزار شریف ورځ د اورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. جلال آباد ورځ د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 9.
د وینادر د حواله حال خبر کړو. که څه هم جمهوریت سند ویلی چې د لوړی مراسم ځنډول سوي او کتر سره کېږي، خو د عبدالله په مشرۍ ټاکنیز ټیم وایي چې د دواړو مشرانو د لوړی مراسم ځنډول سوي. په بلپور کې اوري چې وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان له حکومت سره سبا پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایټالیا حکومت د کرونا وژونکو وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د دغه هیواد ګڼې شمالي سیمې قرنطین کړي. د ژوند په رنګونو کې د خلتو له یوه خرڅونکي سره خبرې سوي چې وایي کله لږې وګټي لږ ښه چلند ورسره کېږي.
ډېر سوي سي سعید آفرین د اخره کې دا کم سوي سي بلک وکاري
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د ثبات او همپالنې ډله وایي چې د محمد اشرف غني او عبدالله د لوړی مراسم ځنډیدلی دي. دا خبره د عبدالله د ټاکنیزې ټیم یو ویاند تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د عبدالله ټاکنیز ټیم وایي چې هم محمد اشرف غنی او هم عبدالله د لوړی مراسم ځنډولې دي. تر پرون شپې ناوخته پورې دواړو ټیمونو بیا ویل چې اشرف غنی به په ارګ ماڼۍ او عبدالله به په سپیدار ماڼۍ کې د ولسمشرانو په توګه د لوړی مراسم کوي. د ثبات او همپالنې د ټیم ویاند فریدون خوزون د شپې ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړه چې د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او نورو مشرانو په منځګړیتوب د ارګ او سپیدار ترمنځ خبرې وشوې او د اوس لپاره د لوړی مراسم ځنډیدلی.
د تقاضا له مخې چې د امریکا متحده ایالاتو د دواړو طرفونو څخه کړې وه، توافق اندر شوی دی چې د دواړو طرفونو اختلاف مراسم وځنډي.
د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد یک شنبه لږ تر لږه 15 واره د ارګ او سپیدار ماڼۍ ترمنځ د جوړجاړي په هدف خبرې کړې. دواړو لوریو د ښاغلي خلیلزاد په لاس یو بل ته خپلې طرحې هم وړاندې کړې. دا چې په دې طرحو کې څه راغلي د عبدالله د ټیم ویاند فریدون خوزون یې په اړه وایي.
چې څنګه کېدای شي چې د بحران د مخ پراخېدو د بحران د عمل کېدو نه مخکې مقابل طرف هم د اشرف غني ټیم هم خپله طرحه راکړې وه چې پښتو داسې یو ګډ حکومت ایجاد شي چې له یوې خوا ټولو خلکو ته قابل قبول واوسي او له بلې خوا بحران نه مخنیوی وشي او د غروان کړي چې دا مهار شي مګر متاسفانه چې نتیجې تر اوسه نه لري.
خو ځوند دې پښتنې په جواب کې چې آیا په طرحو کې د ولسمشر پټوګه د محمد اشرف غنی د پاتې کېدو او په واک کې د عبدالله د سهم ورکولو خبره یاده شوې، وویل چې په دې مواردو بحث نه دی شوی او یوازې په عمومي خبرو بحث شوی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د میزان د شپږمې ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړ، خو د هغه اصلي سیال عبدالله دا پایله ونه منله. همدا لانجې د دې لامل شو چې عبدالله هم د لوړې د ترسره کولو هوډ وکړي. ظاهرا داسې ښکاري چې د جوړجاړي لپاره تر یکشنبې ناوخته د دواړو ټیمونو ترمنځ خبرو نتیجه نه ده ورکړي. د افغان ولسمشر اشرف غني او ستر سلاکار فضل محمود فضلي د شپې ناوخته په خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړي چې دوی د اساسي قانون سره سم د یوې حل لارې هڅه وکړه، خو د مقابل لوري غوښتنو دغه چاره ناممکنه کړه. د ولسمشر غني ټیم د عبدالله د ټاکنیز ټیم د دې څرګندونو پاړه چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم وزنډیدل او په اساس عبدالله هم لوړ ځنډولې کومه تبصره نه ده کړې. د لوړې د مراسمو د ځنډ تر خبر مخکې د ولسمشر اشرف غني یو بل سلاکار شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلی و چې د ولسمشر غني د لوړې مراسم د دوشنبه په ورځ حتمی دي او وخت به هیڅ ډول بدل نشي. هغه د شپې په 12 بجو په خپل فیسبوک کې دا هم لیکلی و چې د شپې په مجلس کې د ثبات او همپالنې ټیم اکثر غړیو د موازی تحلیف مخالفت کوو.
پراپور کې موردل ک چې هم د افغانستان جمهوریت ریاست نه دی ویلي، خو د ثبات او همپالنې ډلې وایي چې د محمد اشرف غنی د غرض د عبدالله د لوړی مراسم ځنډیدلی دي. امید زهیرمل کابل په مستقیم تماس کې را سره دی. زهیرمل سه په دې اړه جمهوریت ریاست څرګندونی کړی دی چې د لوړی مراسم تر سره کیږي او که ځنډیدلی دي.
ولکه تاسو ته ودوم سلام زم دا اوس د افغانستان ولسمشر صحیح ارګي اته د جمهوریت کې هغه څه چې کومه چې د شنبې کورز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړی مراسم کې کی د هغه غفلان سره سم دلته کارونه روان دي. ګان ملمانه چې دغه مراسم او ترابل شوې دوی راغلي دي او الله نور هم د تاسو په حال کې دی. هغه په دې باندې چې د لوړی د مراسم لپاره نیول کیږي هغه بشپړ نیول شوې دي. تنظیمات عمر او ګان ملمانه راغلي دي. دوه سره چینو ازادي راډیو ته ویل چې د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم نن حتی من تر سره کېږي تبتعیدي او په هیڅ ډول باندې به دغه مراسمونه ځنډول شي. له همدې کبله د ولسمشر معنی ګرد چاپېره ټول هغه ګرین زون چې ورته اشنا سره هغه تړل شوی ده او ترتیبات پر همدې دي چې نږدې تر 8 بجو پورې د نن ورځې په اوږدو کې ارګي رئیس جمهوریت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړ مراسم وشي.
بل ازر مل صاحب د ثبات او همپالنې ډیر ویلي دي چې محمد اشرف غنی د لوړ مراسم د امریکا په منځګړی توپ ځنډولې دي یا بل وخت ځنډولې دي. په دې اړه د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو یا دغه سرچینو چې تاسو خبر سره کړی څه وضاحت ورکړي چې دوی ولې دا خبره کړې ده؟
دوی حتی او کثیر شپه هم تقریبا تر نا وخته پورې تشکیل تر دو بجو پورې اتزل دوار ټیمو ترمنځ د خلیزات ومن کړو بعد مذاکرات شوي، خو وختنې دا سروي چې د افغانستان د اساسي قانون سره په ټکر کې راتلي او ایجاب یې د دې که اوسې د خبرې بنبسته ورسېږي او پایله سره ورنه کړي. په همدې خاطر باندې دوی لومړیتوب ورکړه د افغانستان اساسي قانون ته او د اساسي قانون پر اساس باندې هغه څه دوی وایي چې محمد اشرف غنی د پنځو کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر د ټاکنو د خپلواکۍ مسؤل خو اعلان شوی او نن وخت د تحریف مراسم کې.
ډېره مننه امید زهیرمل و چې ویلې د افغانستان په جمهوري ریاست کې دغه شیبه د محمد اشرف غنی د لوړې مراسمو د پاره ترتیبات روان دي. خو تر دې مخکې د ثبات او همپالنې ډلې ویلي و چې هم د محمد اشرف غنی او هم د عبدالله د لوړې مراسم ځنډیدلې دي. عبدالله چې د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجې نه دي منلي، د جلا مراسمو او د جلا حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته ورغیست او سم د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. واشنگتن پوسټ ورسپانې چې امریکا خبريږي په خپلې یو تازه غنی کې د طالبانو او امریکا د سولې پر موافقه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په کابل کې ګڼ کسان د فبروري د 9 دغې موافقې ته د خیانت په سترګه ګوري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ تر څه باندې 18 جګړې وروسته دغه موافقه د دې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، هغه څه چې د دې جګړې پلویانو او طرحانو ورته کومه اشاره نه ده کړې. د ورسپنې په لیکنه افغان چارواکي او تحلیلګران په دې باور دي چې په قطر کې د لاسلیک سوي موافقې له کبله د افغانستان حکومت چې هڅه کوي له خپل اړخه له طالبانو سره جلا مذاکرې وکړي په یو کمزوري موقف کې راغلی دی. د موافقه لمخه به تر بین الافغانی مذاکرو مخکې چې سبا سیشن بیت پلان سیوی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به بندیان هم تبادله کیږي. د واشنگتن پوسټ رسپانی په لیکنه څرنګه چې د موافقې په متن کې طالبانو ته د افغانستان د اسلامي امارات خطاب شوی دغه ډلې ته نور مشروعیت هم ورکوي، حال دا چې د امریکا متحده ایالاتونه دا ډول کوم سیاسي موقف په رسمیت نه پیژني. ورسپانې د یوه افغان چارواکي وینا راخیستې چې شکایت یې کړی د طالبانو او امریکا ترمنځ موافقې له طالبانو کافي امتیازونه نه دي اخیستي، د دې پر ځای پکې د افغان حکومت په استازیتوب لانجمن تعهدات سوي دي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي په نتیجه کې به طالبان احتمالا د افغانستان له حکومت سره له یوه پیاوړي موقف څخه مذاکرو ته کښېني. په داس سره چې امریکا او طالبانو په خپلو کې موافقه لاسلیک کړي او په پام کې د بین الافغاني مذاکرې پیل سي، په افغانستان کې د نور افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. د امریکا آنلاین خپرونې لانګ وار جورنال بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تحرکاتو ته کتنه کړې ده. د خبرونې په حواله دغه ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د وحدت ګوند پخوانی مشر عبدالعلي مزاري پر 15 تلین د حملې مسؤلیت منلی دی. په هغه حمله کې 2 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور کسان ژوبل سول. لانګوار ژورنال لیکي داعش ډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې فرقوي شخړو ته د لمن وهلو لپاره تر ډیره پر شیعه وګړو حملې کړې دي. د خبرونې د لیکنې په یو برخه کې راغلي داعش ډلې تیر کال هم په کابل کې د مزاري پتلین راکټي حمله کړې وه چې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي او نږدې 19 تنه نور ټپیان کړي وو. که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان کړی و چې داعش ډله چې لومړی یې په ننګرهار ولایت کې سر راوچت کړی و بیخي له منځه تللې ده، خو په کابل کې وروستی برید د دې ښکارندوی کوي چې دا ډله لا هم د لویو حملو له توانه لوېدلې نه ده. وسلول طالبان وایي داسې نه ښکاري چې د افغانستان له حکومت سره به سبا سیشن به د مارچ په 10 پلان سوي بین الافغاني مذاکرې پر وخت ترسره سي. د دې ډلې په خبره دغه مذاکرې ځکه شی ونیسي چې د جمهوري ریاست دواړه سیالان محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله په پام کې لري چې د لوړي دوه موازي مراسم جوړ کړي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې تر مذاکرو وروسته له طالبانو سره د فبروري پر 9 د سولې یوه لانجمنه موافقه لاسلیک کړه، واشنگتن پر افغان حکومت فشار وستلی چې له دې ډلې سره مخامخ خبرو ته کښېني. د بین الافغاني خبرو هدف د طالبانو او افغان حکومت د مرکچیانو جرګه کول دي چې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي به هم پکې برخه لري. په دوحه کې د سوي موافقې له مخې تر بین الافغاني خبرو مخکې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله بشپړه سي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي په دسل کې چې د ولسمشر محمد اشرف غني او په ولسمشري ټاکنې کې د هغه د عمده سیال عبدالله ترمنځ اختلافات سته، فکر نه کوي چې په کابل کې به چارواکي د بندیانو تبادله پر وخت بشپړه کړي. مجاهد پرون رویټرز اژانس ته ویلي د لوړې پر ځای له دوی غواړو چې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وکړي. د طالبانو ویاند وایي له دغو افغان چارواکو غواړو چې داخلي اختلافات یوې خواته پرېږدي، له لوړې لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي. ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان له زندانونو د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره عملي ګامونه نه دي اخیستل سوي. د واشنگتن له فشار او د طالبانو له دې ژمنې سره سره چې وایي زر تنه نیول سوي افغان پوځیان او ملکي دولتي مامورین به خوشي کوي، ولسمشر غني د 15,000 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره په عامه مخالفت ښوولی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د دواړو لوریو د زندانیانو ساتونکو پرون اوړ مورس په دوحه کې سره کتلي دي. دا لیکلي چې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د سولې مشروطه موافقه لاسلیک سوې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی رسمي تماسونه ګڼل کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په فبروري میاشت کې محمد اشرف غني د ټاکنو د څه باندې 50% رایو په ګټلو سره ګټونکی اعلان کړ. کمیسون ویل عبدالله عبدالله د څه باندې 9% رایو په خپلولو سره په دویم کتار کې راغلی دی، خو عبدالله عبدالله ادعا کړې چې د رای شمیرنې پر وخت په پراخه پیمانه درغلي سوې او ټینګار یې کړی چې د انتخاباتو ګټونکی دی او د ټول شمولو حکومت د تشکیل ژمنه یې کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې ځینې شیزه وایي چې د سولې پروانه پروسه کې د دوی حقونه او ازادي خوندي وساتل سي. دوی بیر لري چې د طالبانو سره د سولې موافقه په صورت کې شاید دوی له سرونې له پامه وغورځول سي. صادق رښتنی راپور لري.
د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې سولې ته د رسېدو او د یو ګډ حکومت تر رامنځته کېدو په صورت کې به په هیواد کې میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د کار کولو حق ورکړي. خو د کندهار یو شمېر میرمنې ویرې لري چې د سولې پروسې سره د طالبانو د ځای کېدو په صورت کې به یې د حقونو او ازادۍ په برخه کې رامنځته سوی پرمختګ له خاورو سره خاورې سي او دوی به یو ځل بیا د پخوا په څیر له خپلو حقونو څخه بې برخې سي. د کندهار دوه تنو مدني فعالینو مروه هلال او نګینی انوري ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو په برخه کې د سو پرمختګونو احتمالي له منځه تلو ته اندېښمنې دي.
د مذاکراتو په پایل کې هم د افغان میرمنو ته وندنه د ورکول سوی او زما خپل شخصن اندېښنه ده چې یعنی د افغانستان سوله زموږ د اتلس کلونو هغه نستړي کوونکي هڅې چې موږ کړې دي د هغو له سرونو په بدل کې باید نه وي. سمه ده موږ وایو چې موږ د سولې غوښتونکي یو، موږ سوله غواړو، خامه زموږ د دومره له سرونو په قرباني نه. کچیري موږ بیرته افغان میرمنې بیرته شاته وګرځېږي خو دې ته موږ سوله نسو وایو.
موږ اندېښنه ده کچیري مثلا دې مخکې دولت خبرې ورسره ونه کې د ښځو په برخه کې چې مثلا ښځې کوم ازادي غواړي، څنګه باید وکړي، د تعلیم سره باید مخنیوي ونیسي، ښځې د صحت په برخه کې کار کول شي، ښځې کولی شي یو شی اقتصاد پوه شي یا د اقتصاد په برخه کې یا د زراعت په برخه کې کار وکړي. مخکې له مخکې باید دوی دا خبرې د دولت لخوا او د هغه ډلې لخوا څخه چې سوله راتلونکې ده یا مخالفې ډلې لخوا سره باید دوی دا خبرې ته ورسېږي. نو په دې اړه زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده، خو خدای دې وکړي چې زموږ دولت هم دغه د خوندو برخه ته ډېر فکر وکړي.
که څه هم افغان دولت تر اوسه له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي ټیم د غړو لیست نه دی اعلان کړی، خو د کندهار یو شمېر ښځینه خبرې اعلانې د مذاکراتي ټیم له غړو څخه غواړي چې د سولې په پروسه کې د میرمنو ونډې او راتلونکي رول ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د شازیې امیدي په نوم د کندهار د یوې سیمې ایزې راډیو خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو حقونو ته باید په هیڅ صورت زیان ونه رسیږي.
موږ ته اندېښنه پیدا شوې ده. البته زما ډېر شریکانې چې دي هغه هم په رسنیو کې چې کار کوي وایي چې که چېرې طالبان راسي نو موږ به د رسنۍ څخه وګرځول سو، موږ به پر کور باندې کښېنو. موږ ته ډېره اندېښنه ستا، خو بیا هم زما د طالبانو وروڼو څخه هم دا غوښتنه ده چې لکه څنګه چې موږ اوس په هېواد کې د نورو افغانانو خوندي او ستاسې هم خوندي او ستاسې سره یو ځای درېږو، غوښتنه مو ستاسې څخه دا ده چې موږ ته هم باید حق راکول سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د روانې هوتیا کب میاشتې په لسمه نیټه لاسلیک سو. که څه هم په دغه تړون کې مشخصا د ښځو حقونو او راتلونکي ته اشاره نه ده سوې، خو تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي وو چې په افغانستان کې د داسې یوې سولې غوښتونکي دي چې په هغه کې د ټولو قشرونو حقونه خوندي وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د وینما مشر او د افغان حکومت یو شمېر چارواکو هم تر دې مخکې ویلي وو چې د سولې په روانه پروسه کې دي افغان میرمنې په انزوا کې ونه ساتل سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایتالیا حکومت دا کرونا وژن که ویرس دا خبری دو دا مخنیوی په هدف دا دغه هیواد گن شمالی سیمی قرنطین کری دی. پا دا غسیمو که تر 400 میلیون پوری کسان وسیج. دا رستایو شمیلیو لمخی پا ایتالیا که کرونا ویرس بندی وزر کسان نیولی دی. پیران که هم دا کرونا ویرس دا خبری دو سرات زیاد بلال سویده. سپیولا استانگزی پا دیاره راپور برابر کرده.
د ایتالیا په شمال کې د سوداګریز ښار میلان په شمول ګڼې سیمې لپاره قرنطین شوی. حکومت دغه کار د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف کړی. په ایتالیا کې په قرنطین شوی سیمو کې تر 14 میلیونو خلک اوسیږي او د وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د حکومت دغه اقدام به مخینه بلل شوی. د قرنطین وضعیت به اپریل میاشت تر درېمې پورې جاری وي. د ایتالیا صدر اعظم جوزف کونټي پرون شپه په دې اړه وویل
چې سرا ال وینکولو
بیزای تاګراتک د غوسیمو ته منښه وای او همدارس د نن په غوسیمو کې استثناات شته، خو یوازې د اړینو کارونو، بیړنوي حالات او صحي مسایلو لپاره
سپوستامنتی پر موتیوی دی سلوته.
د رویټرز د تازه راپور لمخې په ایتالیا کې یک شمه ناوخته د 133 تازه مړیو قضیه ثبت شوی چې په دې سره د هیواد کې د کرونا وایرس له لاسه د مړو شو شمیر 316 ته ورسید. په ایتالیا کې په کرونا د اخته خلکو شمیر هم تر 200 اوخته او ویل کیږي چې د وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. اخو د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس پرون له واتیکان د انټرنیټ له لارې خپل پلویانو ته وینا وکړه او د کرونا وایرس په اړه سپارښتنه وکړه.
strana
په کتابتون کې د پاپ په قیدی دو سره نن د دعا مراسم لکه څه عجیب دي، خو تاسو ګورم او د تاسو ترڅنګ يم. د دعا لارې له هغو خلکو سره نږدې يم چې له کرونا وایرس ځانمن شوي او هغوی چې د ناروغانو پالنه کوي. پاپ خپل روغ دی، خو یو همکار په کرونا وایرس اخته شوی. د اروپا غنو نور هیوادونو ته هم د ایتالیا لارې د کرونا وایرس د انتقال راپور نتایج شوی. د کرونا وایرس اصلي ځانمن هیواد چین کې بیا کرونا وایرس د انسانانو ژوند سخت ګواخي. د ګوانجو ساحلي خار کې پرون یوازې په یو پیښه کې لس ناروغان مړ شول. دا لس کسان په هغه هوټل کې مړ شوي چې په کرونا وایرس د اخته ناروغانو قرنطین ته ځانګړی شوی وو. په چین کې تر اوسه پورې څه باندې 80,000 کسان په کرونا اخته شوي او له 3,000 زیاتې مړ دي. په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 100,000 اوخته، خو له روغتون نه د رخصت شوي خلکو شمیر هم له 200,000 اوخته دی. تر ایتالیا او چین وروسته د نړۍ دریم هیواد چې پکې ګڼ خلک د کرونا وایرس قرباني شوي ایران دی. په ایران کې د نږدې 200 کسانو د مړینې خبر د دغه هیواد د روغتیا وزارت لخوا یک شنبه تایید شو. د ایران په ټولو 13 ولایتونو کې د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي او ټول ټال په کرونا وایرس اخته خلک 6,500 ته رسیږي. ایرانی چارواکو له خلکو غوښتي چې تر ممکنه بریده دي له غونډو او تګ راتګ ډډه وکړي. د ایران او اروپا ترمنځ د الوتکو ټول پروازونه هم ځنډیدلې دي. په ایران کې دغه هیواد د رهبر آیت الله علي خامنه ای دی او سکرتار د پارلمان د شلتن غړیو د روغتیا د مرسیال وزیر او ګڼ نورو چارواکو د کرونا وایرس قضیه ثبت شوي او دغه خلک قرنطین شوي دي.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د صوبات او هم پالنی ډله وی چې هم محمد اشرف غنی او هم عبد الله عبد الله د لوړی مراسم ځندولې دي. د دفاع سرپرست وزیر وای ک طالبان د همدې اونۍ تر پایه لبریدونو لاس ونخلی، افغان فوجیان به بیرته بریدونو پر پایل کړي. اسد الله خالد دا خبره پرون کړې ده. د پوهنې وزارت په فرا او نیمروز ولایتونو کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي او مرکزونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف په موقته توګه وتړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه پلاوی دوه غړیو محسن داوړ او علي وزیر تبیګا نه وخت د پاکستان حکومت اجازه ورکړي چې کابل ته سفر وکړي. دوی غواړي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د یونان حکومت په پام کې لري چې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر خپل سرحد موانع جوړ کړي. البانیا د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د اخته کېدو راپور تایید کړ. دغه دوه کسان چې یو پلار او بل زوی دی په ورستوي کې له ایټالیا څخه راستانه شوي وو. د وی ماليزي الوتکه د نسکوریدو په تړاو د درو روسی او یو اوکرایني وګړي محاکمه نن په هالند کې پیلېږي. دغه الوتکه د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې نسکوره کړې شوې وه.
دا ژوند رنگونه خانم دې راته وایي څه کار کوي؟
غفار خلتي خرسوم.
د کوم ځای اوسیدونکی؟
پکتیا.
څومره وخت شو چې کابل ته راغلی؟
ډیر کېږي، کار مار نه وو دغه راغلو.
خپله خلتي خرڅوي، نور کور کې هم څوک شته چې کار کوي؟
او درې ورونه مې دي، دوی کراچۍ باندې کوي او یو چوکیدار ده.
د غورونو د مکتب نه دی ویلی؟
ویلی ده، شپږم ومن پورې ویلی.
ته به پریښي دي؟ ته خپله به څنګه مکتب وایې که نه؟
اوس مکتب وایم.
ته خو به یې نه پرېږدې؟
نه، زه نه پرېږدم.
ولې نه پرېږدې؟
تر اوسه دولسانه خلاص کړم، نه پرېږدم.
که ته هم مکتب پرېږدې که نه، بیا به د ورونو غوندې کاروبار دې کوي که نه؟ داسې اسانه کار به ګوتو ته نه درځي؟
خو مجبوري ده که نه، خلتې خرڅوم.
دا د ورونو درته وویل چې خلتې خرڅې که؟ په کور کې چا درته وویل که خپله راغلې؟
نه، کور کې د کرایې ناست یو، ته راغلو خپله. مور وویل زه لاړ شه خلتې خرڅ که، کرایه ناست، کرایې کور، کرایه ورکوو.
تاسو چې خلتې خرڅوئ په ورځ کې څومره ګټه کوئ؟
50-60 به یې، یو نیم سل.
د خلکو رویه درسره څنګه وي؟
نه، رویه خو نه کوي.
خو یعنې مثال کله کله چې دا څوک چې خلتې خرڅوي دوی شله کېږي که نه، هغه خلک هم ورته وایي چې زه نه اخلم، ته په زورې راباندې خرڅوي که
نه؟ نه، هغس خو نه وایي، ورسوته واخله، خلته واخله، راکه، کله به وي نه نه اخلم، لرمه بیاستې لاړ شي نه اخلي.
دا کار چې کوئ دومره ګټئ چې ژوند مو پرې روان شي؟
او دومره شکر الحمدلله شته، سکور ته یوسو.
کله چې پیسې کور ته کمې یوسي څه ډول رویه درسره کېږي او چې ډېرې یوسي څه رقم رویه درسره کېږي؟
ډېرې سویسي سعید آفرین دا تاخیره کې دا کمې سویسي به لږ په کارېږي، ولې دا سبا نه تر شپې پورې نه شي کوی.
د خپل کار نه د ژوند نه خوشحاله یې که نه؟
هو، ډېر خوشحاله.
مننه، خوشحاله اوسئ.
تو خوشحال هستم.
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي راډیو اوله سهارنۍ خبری مجله دویم نیم ساعت سهارنۍ خبری مجله ل